البته څومره لیکل شوی وي روح دې خاط وي. یاد دې وي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی وو او همدارازې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ دارواخات مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوی کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بیله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپو سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډیره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو له امله د دې د کار ساحه تنګه شوه. پیښور ته ولاړه. په پیښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پیښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علومو اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علومو اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دون هانګ د علومو اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د ورېښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 60 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخښي.
آمین.
د استاد د کارونو په حیثیت کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي له غاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډیر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دې د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډیره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي شوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسو د خپل ژوند پیسې کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان پیسې کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډیر کامیاب دی، ځان ډیر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور می لده خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و. وروسته بیا دوی په امریکا کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد سو. بیا ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې له دې چې امریکا ته لاړ سي هم ترجمې کولې. من جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کړو سینا و بودا چې د البته د شلمی پیری د ادب یو شاهکار دی د اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم یې داسې خورې ورې لیکنې کولې، او ضمننې داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې هم لیکلې، او ضمننې شاعري هم کوله. د ظاهرشاه بابا د ډیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ شوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دی له څوویشت کلن او څو دېرش کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و. یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه همدا د بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډېر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په دیارلس سوه نه پنځوسم کال کې یا ته پنځوسم کال یا نه پنځوسم کال په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کېږي نه او ډېر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیات بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلات دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یې یو ورځ په بهیر کې یوه خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو. نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپي. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستاني نثر باید فوق العاده محسوسي، یعنی تصویري، یعنی حواسو ته مخاطبي. که کومه منظره رسمي، سترګې باید د خیال په مرسته وبیني. که د یوه آواز خبرې کوي، غوږ یې باید د خیال په مرسته واوري. که د یوه خوشبویي ذکر کوي، نو پوزه یې د خیال په مرسته باید احساس کړي. که د فرزن د پوستوالي په باره کې څه وایي، نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنی او د ایرونی په معنی ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې ښه خواوې هم در وشي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډېر بد څوک معرفي کوي، نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډېر ښه کس در پیژني، نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي. او استاد شپون ایرونی ته ډېر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د ده لپاره نه یوازې یوه ادبي ذریعه ده، یوه ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یوه ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي. د دوی یو ورور دی، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي، څو ځای می دا ذکر اوریدلای ده. یو بل دوستی و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري دا د دوی هغه مقصد څه و ده داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي، دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه. او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خو دا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یوه بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. عمان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبره اورې، که هر څومره جذابه خبره اورې، چې د رښتیا او ګمان ورباندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغسې به شوي وي، دغسې به پیش سوي. نو د دې له خاطر چې هغه د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ سو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډیرې چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړې نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په د لوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم، دا بالاخانه څلور خواو ته کړکۍ ولري، که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خواته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خواته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خواته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بالاخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خواته وګوري، نو د کلي په یسه کې به تفسیر او تعبیر بیلی. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې زاویې ګوري، او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیشه بیانوي. زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوي عنصر ته چندان متوجه نه دي، نو په لیکونو کې، په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نه سو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوي له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي، هغه یو محصل یې، هغه یو بېسواده یې، هغه یو پلار یې، هغه یو شوخ زوی یې، هغه د مکتب یو متعلم یې، هغه یو مجاهد یې، هغه د مجاهد او مخالفي هغه په سیاسي ډله کې هغه یو داسې څوک چې بيخي په سره ډله کې نه وي. نو دای چې بیا د داستان د دغه کسانو مختلفو کسانو له خولې بیانوي بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی، هماهنګ کړی او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوي بحث مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوي متکلم وي نو دی په دې ډیر ښه پوهیږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ازن فرض صاحب شپون استاد شعرونه هم لیکل او د دې تر څنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې به د غونډو ته راتو اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوې دي؟
د استاد شپون د شعرونو دوې ټولګې تر اوسه چاپ شوې دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې د پریشانۍ په کلونو کې هغه نه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي، د شعر دوه مجموعې چاپ شوې دي او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوې؟ استاد شپون د نقد په سکه ځینې مقالې لیکلې دي، په خپلو مصايبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په سکه ځینې مهمه خبرې کړې دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده، په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په سکه ډېرې مهمه خبرې دي. د دې په ځینو مرکو کې دا شریر شلې ده لیسو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ شو چې د موشي ځاله نمیږي، په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې د نقد ډېر ښه نمونې دي. البته په دې سربېره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاو او هلته هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په سکه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم و نه و یو شپون و او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استي
عمان صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250 څو شپېتمو او 200 کلونو کې ډیر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو 40 کلن و. د دې ژوند په ورستو 40 کلونو کې هغه مر فعال نه و لکه په خوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې او په دې ورستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې، یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډیره مننه غزنفر صاحب، خدای دې د یو بخي د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
سره له دې چې ارواښاد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلې دي، خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کیږي. د شعر د ژباړې په ارتباط یې له استاد نجیب الله منلي سره ګڼ بحثونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد وو او خپل شاګردان ته موته یې کړی دي او څه جدي ژباړې کړي دي. متاسفانه زه دغه سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلې دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډیر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویلی شي، په پردی ژبه شعر نشي ویلی او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. د ډیر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راوړي، مګر ډیر ځله په خپل هم دغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نه توانې درې چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې معنی نه چې د نشو کولای نه غوښتل، یو ډول نغېړی کوله غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چیلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. موږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نورو شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و او په ژباړه کې همدغه ټکي غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلې او پښتنو ته یې د پوهې ورکړي دي. فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شو ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندوزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو آزاد طبیعت لري. نو کله چې د شعر لیکي، مثلا د درقد وژغوري تر عنوان لاندې د یو شعر دی چې په هغې کې د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنۍ واقعیت ته راځي، ورځنۍ خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینه، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپل خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي. بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلی نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور به سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده، دغه په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلو د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي، هغه ترخه واقعیتونه دي. دغه ترخه واقعیتونه که هماغسې ترخه وویل شي، د خولې خوند ورسره خرابیږي. مګر که په ژبه کې یو څه تیزي پیدا شي، یو څه نرمي پیدا شي، هغه ته بیا موږ طنز وایو. نو فکر کوم چې دغه ټکي ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډېره زیاته توجه کړې ده. هغه که ناولونه دي، هغه که لنډې کیسې دي، او که سیاسي بحثونه دي، په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دی. ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغوی ته نه دي معلوم. اوس کغه ورته کټ مټ په ماغه شکل وای نو دلته کیدش چې د ځوان ورته زړه تنگ شي مګر کده سی ورته راون غړی چې یو نیش پکې یو خار پکې نو دلته کیدش چې د ځوان لپاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوی لار جوړ کړي او همدغه د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده.
ډیر مننه استاده کور مدام.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د ازادي رادیو په خوانی مشر خاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی د استاد تر وفات وروسته یې پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر د کلمه خبره کړی چې ارواښاد شپون خپل مور ته لیکلی و. خاغلی ایازی د دې شعر له د کلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده. ډیر خپه و، ویل به یې په ارمان کې مړه شوه. یو ډیر خوندور شعر یې هم خپلې مور ته ووایه. څو هفتې لا نه وې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده. په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم. د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه. نو راغی او ویې ویل، ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې، زما دا شعر د کلمه کړه. تاسو رابولم د ښاغلي ایازي په غږ کې درواښات شپون د هغه شعر د کلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی و.
د ګلو به محشر و خو کورېځې لږ سخي وای، د ګلو به محشر و خو کورېځې لږ سخي وای، که ستا د تکلې پیڅکه وای زما به هم مستي وای، د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلای، د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای، ماشام مې د کټوی نه د شدو سکي څټلای، سهار می د مټی په ترشپون کوچو سبناری وای، دردونه کړاونه می خری ورځ ګاللای، خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای، نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای، نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای، تا لاس پر سر راشکلای ما خپل زړه درته شکستلای، سړه د ژمی شپه وای سړه د ژمی شپه وای، د نغري خوګلن ته ناست وای، په ورو ورو په مزو دی افسانې راته کولای، په ونو په اغزو مې مخ او پښې زخمی زخمی وای، د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای، دیوان وای شاپیری وای او ملکه وای بدرو وای، د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زوږ راتللای، زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې، دنیا ته گریوان وشلوم بیلګي ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دی نه شکرې نه نباتې، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوي، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوي، قسم په ذل جلال دی که به یو سی ورنه پاتې، یه خلقه یه خلقه سر شامار ته خړکی افغان پیدا دی، تاریخ کی دی راغلی چی بروس خوری دلته ماتې، اده اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی په هر کال کې وردی او په هر کلی کې ساندی میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندی یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشت شنسی دا ډاګ به سر چکن سی زرغونه رڼا به کاندي یې مورې زړې مورې ما خو نه ولیدې مورې یې مورې زړې مورې ما خو نه ولیدې مورې ته لاړې در نه پاتې سو بې کستا نازولې یې مورې دنیا اور وه زه دې پرېښودم یوازې اوس ګرځم محس کېرلې کړېدلې او ترټلې یه موری پزڑ پوری یه درنی پشتنی موری دتا د جنازی کت نور یوور حدیری ده خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دڑی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری ده خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودله زویگی میرا روان دی خلق دی بلی پیری ده دکلی خلکو ویلی چی بودی لیونی سوی دکلی خلکو ویلی چی بودی لیونی سوی رنا تا تور تم وای سپین سبا توری دیاری تا چی سا دی ورکوال زمانم دی یادولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی عدی اده خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شامار پا دی رکری شایسته مینی می راتی ماوی ده تا پا قبر با دیوی روشانه و ماوی چی دا ببر سر با پشنختی در تجده با ماوی چی ستا کفن با پتو دو اشکو پریو ما ماوی چی ده جمیش بستا مزار که تیره و ما ماوی ستا د جامو سر د زړه خواله کوم چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلوم ادې خو قسمت بله را وکړه په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمه نه شوې او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کوم
در واقع استاد شپون له وطن سره به کچه مینوه کله چې به د وطن په لور سفر کاوه نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم په وروستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته او څو میاشتې به دلته تیرولې زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړې تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه اوس چې خپل دوغ آثار او تبیر ته ګوري خلکو ته مسلی کلی
څنور شیخ نه دي چې زه الله فی و پاری باندې د شی افتخار وکم تم را شی نه دي دا غزین لیکوالان دي مثال لایق شپ ډیر خشي لیکي کنه مگر خپل مستوي خو پس ما واقعا شنیدی که فقط خپل ټولنه می مطالعه کرده دسه مطالعه نه دسه تیوریتیکی مطالعه بلکه کتله می ده پا مختلف حالات که می کتله ده مختلف حالاتو که مختلف اکسال عمالو نخل خلق کار کردی طوله نظرش نه مطالعه که گیشه به تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که تا زین جمله هم دخل کلی دیسته ده که امده یک نواخت جمله دی چه باید سر مصدر ده خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نده مطالعه قول ده تنوایی هر سولی تا گتوار بوده امکان هایش لرم بی خوبی دی کنه هیچ تیگه هم دستی ما پریده وغیره با پا بالمخ قاتل سره دی نور سره دی عالم سره دا غزان ته فرض که علامه گار منگل رو کنه پیزه ستوری دیدی که او ستوری دی منگل رو سا او گورش رکتی ستوری دی که نه هم دسته دی باسته ای لره لازه که ستوریش بل دی چی شی کری چی شی چاپ کری دی چی شی لی کری دی یعنی مشر می گتره مداره گتره فقط حقیقت تا غوصه وفادار غوصه نو دا ما کرده دا مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیدو دیدی دارشو اینه بتوانید را خواست سیرم گرندو که چه زکر که دارن چو گرندو که ایمان میکروپون آخستل شوه زکر چه زد سیاست مخالف که گیدم دی مسلط سیاست ما دا پختو عدب تلایی اصر و یا وقت تلایی اصر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه اطلاعی اصر و ایز بو هم اطلاعی اصر و کلا چه من خبر را برشده دقیقه نظمونه چه ما قتل دسته بول کسانه چه پاپالی کوی دا اطلاعی اصر چه بلا و واه چه اگر شو درست خراب شو محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محبوب ترزی دقو تیگه و راه آهن و البته که سره اوسپنه اسرائیله دا ولی محایدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل دای دانو چه شو دمیده چه بی دای دسته پی افتخاری ویشه من گرس جوله و تا ادب نده کنه چه بلا اربانده شوه دقیقه ما دم دقیقه تخبر را ورسه حبیبی سر را نقه وخصه میکروفون ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود دی پختوزه بی عبد الله حسین اکثر زکه دار ازی پکه او یار انا که بنگلی موتیک نو چلی کولی که زو عبد الله وایم کولی تو پر اول شد مطالعه ده مطالعه کی چون ما داریگه بلکه فرض کشه نتیجه دست نتیجه را غلطه سرایش محکوم وی یا شای دای تخفه ورور وی رای ما پوی ده حقیقت نم سرگ با پتاوا
استادا د نصر خبره چکل کیگی استاسو د نصر رنگ تر نورو جلا ده لاوالا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم دست نصر ولی که کنه ورست ورست بیا هم ده ترز مورا خپل کرد
یاو شایش ما اول نگوخته داده چه تایی چه دیسی خطوکی ول ولی کنه چنگای دیسی کم چه اگای ول ولی خبر بخواه خبره بی خودی ویلو ترز مهم ده دقا میده پخوانه و خب دا نور معامله بیا پستب که را واته شای میاقه که یا وقت یا کتاب دایی ما ده بنگی خواله ده کسی بلا ده لیلوست ده دقل بنگی خواله میشه ولی که ده پکتو طولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پکتو طولین که ماوین و اگه تنور کسی ده اول ولی چه ویلوست ده دره ورازی ورکو شراغه بیلی تیره لند لند لیکه لگی اگه که لگی او غذا رپوی شما چه خوانده ور کرده لگی او غذا و مانا باشه چه چلوسته روختی چه نوری مولوی روختی چه نوری مولوی اگه نما هم دقا نتیجه وقصده چه لنده و نلیک ما نو باید دلوستولو موی کنه بیا میویل رازه اگه او ناولو لیک ما صداقت ده دقا اگه من بیا ولیک شینتا اگه مولیک به شینتا اگه دیر خواخ شو وشه یا وسه اخولانه لا تخشی خشیم نبی چش بیشو ټول شان خان آباد کې پیښی وی دي دغه ما چې لیکلی لکه به جلا ور کړل یو انصر چې څوک نه یاد وی هغه مې یاد کړ هغه مینا پکې زیات شي د برات سوال سه مشه نو دغه شپه دی کې باید جلې دي شي وی لکه نو پیل مرغلر والا خیسته که څو لسکره نه وی خلاخه هغه ولم ببی بیا منګی کار شي واشوی هر سره خپل نه خواشي بیا متل تیر وکنه وای شي وزه نه نوزه پتیره روډه خرا سترګې دی وزه یا د کلا بوزو دربیږي خدای خیر کې پیغمبر صاحب تیریږي یا د پیغمبر صاحب آسی خیر وکړه یا مچخ کا مسپاره خدای به در کې په تیار یا یو سره بده یو شی راوښته د منګی نه منګی نیمه وبو نو نیمه تا د ارتو گانه و در جلی
استاده یه بلا خبرم چه تاسو خپل ایدیره کوئی چه شیر ملی که نصر ولی که یعنی تروس پوری شیر بیخی زیاد ده یا مخ پل ور روان ده ده دی وجه داده چه پختانه پر شیر زیاد مهندی که نه ده نصر لیکل سخت کرده
نه فرانسه که یو شو یو قصه داستان لیکره و گیدو مپاسان و کم تو بلیکوال و ده فرانسه اگه فرانسه اکادمی دی علومو که ویلی و چې یو کلام دوه رقمه دی، یو نثر دی، یو نظم دی. دغه تاسو چې غږېږئ دغه نثر دی. نو بیا یو سړی پاسه دومره کارونه مې ویلي، نه پوهېدم چې دا نثر دی، چې نثر دغه شی دی چې ته وایي. دا همدغسې ده، نثر وایي خو لیکلی نه شي. لیکل شعر ښه لیکلی شي، ځکه چې دنګ نغارو سره او ډنګه ډګارو سره دا آسانه دی. نظم کنه ځکه چې قافیه لري و والا زه ډارېدم چې ومې نوهي ما سره یې لطف کړی چې وهله یې لار نه یم، زه پوهېدم چې نه منه ښي نه یې مني څوک.
استاده، دغه مخکې مو وویلې چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي، یعنې هغه خواږه پکې ور زیات کړئ. نور ډېر لیکوالان هم شته دغه کار یې ونه کړ، یعنې یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې راواخیستل. ویې ویل
کاشکې هماغسې راواخلي، نه راخلي. یو برداشت دی، یو لیکوالي، یو سبک دی. هغه چې سره می کند باید ونه وایي، می نماید باید وایي، خواند باید ونه وایي، به خانش گرفت دغه رقم شیان باید وایي. د لار و کوڅې خبرې باید استعمال نکړي، خیلی سي ادبیات غالبه کې پیبغندې لغتونه هغه کې د مور سره چې غږېږي، د کور کې چې غږېږي، خپلې ښځې سره غږېږي، هغه سې نه غږېږي کنه. لیکل نه کوي، هسې خبرې کوي. د نغري خبرې د نغري خبرې دې ولیکي کنه. کنار دی نغری خو به یې لیدلی وي کنه، هر سړی هماغسې ولیکي په صحیح روشي.
استاد ځینې دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی، خو تاسو ډېر جدي مسایل چې راخیستې دي په خپلو لیکنو کې، په لنډو کیسو او ناولونو کې، داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی. آیا مسایل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډېر نه وي؟
ما ویلي یو شرط دا ده چې خلک باید ولولي، بل رقم نه لولي. او همدې ته یو بل شی وایي، د بهیر والا طرز. زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بل څه وي. یو یو قصد درته وکړم، ما ترور زوی و به کمونستان ملک. نو هغه ویلې څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې، ښځو ژړل ژړل ژړل، داسې ټکۍ پکې اچولې وو ژړل. هغه دای ولګېد د دوی شپیل مرغان وو، یو لویه لکړه یې واخیسته. دوی به چې ژړل، دوی به د پیر مرغان ته لښته ونیو له وار به یې ورکړه. او هغه به به کول کول کولو، هغه دې ویلې چې د ښځو وو خندل. هر بار وو چې د هغې غږ شو خندلې. اشړی هماغسې مړی پروت وو. تاریخ یو لکس تانس پروت دی، هر موضوع ډیر ارخونه لري.
استاد، سره لدې چې ستاسو لیکنې ډیرو خلکو خوښې کړې، خو بل څوک داسې پیدا نه شو چې دغه ډول لیکل وکړي، که یوه نیوکه مو شي شاید دا وي چې ستاسو نور لارویان درپسې نشته دي. که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي، خوشحاله کیږي که نه وایې چې تقلید یې کړی؟
دی پوه شه، آخر را ته پوه شه. زه وایم دغه معاصره لار ده، که ماته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم، بهیر په بهیر لیکچرونه به ورکوم، یا قلم په قلم. څنګه اولې نثر ولیکي؟ نثر ډېر ښه شی دی. کور کې نثر وایي، ډوډۍ چې خوري نثر وایي، لور سره زوی سره چې غږېږي نثر وایي، بیا لیکلو کې نثر نه لیدی شي لیکلی.
استاد وایي پښتانه د خپلو ډېرو مشرانو قدر نه کوي، یعنې که هغه ښه لیکل کوي، که ښه کارونه کوي. تاسو چې لیکنې کړې دي ورته، خپلو خلکو ته مو خبرې کړې دي، له خپلو خلکو خوشحاله یې، نازولی یې که نه؟
ولا د حد نه زیات، زه په دومره نه ارزم. خلک مې نازوي، هسې هغه ورځې لار ورته خلک وي چې وایي د نثر پاچا اوس چې پاچاهي بیخي له منځه لاړه دی پاچا کوي. یعنې ما ډېر صفت کوي، په دومره صفت نه ارزم. خو هغه عجب شی ویلي حمزه چې ستا په اننګو کې د وینو سره دي. زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره یې مام پسې امکان لري چې وي، یو خال غوندې او راضي دغه ته راضي. بالاخره دغه خلک هم دغه رقم نثر ته راضي.
استاده، د لیکوالۍ تجربې مو په مقالو کې لیکلي، همداسې په لنډو کیسو کې، په ناولونو کې، خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربې چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي؟
هغه دواړه چې هغه څه چې په تاسو تېر شوي نه وي مه یې لیکئ، چې نه په پوهېږئ مه یې لیکئ. کنه هیرسي انګریزي کې ورته وایي افواه. په افواهو باندې قصه مه لیکئ، په د دویم لاس په معلوماتو یې مه لیکئ، بیا نو صحیح راځي. که نه وي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي، خو دروغ وایي.
او ورسته پختنه دا کو چې په مراکه کې مډری خبر راته کړې، خو بیا هم هغه خبر چې پزړه مو پاتې وي او مهمه وی نه وی دی راته کړې، هغه به څوي
نه لرم ول خبر نه لرم. هغه بنر چې وو ما عکس وو پکې د ناصر پاچا وو، د هغه بیا ما ته راکو هغه ټوټه ده ما نه اخستو. اوس فکر کوم چې خشه چې وو ما اخستو چې ما میرمن یو ګوري چې دغه شی ما څه نه دی چې څه نه يم. دا مې آخري خبر وو.
ډېره زیاته مننه استاده.
بس نو تاسو د خیر ویسئ.